پروگرام کی خبریں سے ملی.
مخکخ خزی
دا زدی رادیو در نوری دون کاو دا مخکخی خزید خبرونی مینوالو پا سلامونو مو هر کلای کام. حیلا مندم چه خوشحالا ونی مو تیره کردوی بیا هم خوشحالا یم چه یوزل بیا دا مخکخی خزید خبرونی وارا ورسید. حوزا مریم تو خیست دست بدران چوپر که از رشیم. دوستانو البته دا تل پسیر پا خبرونه که مخکخ بریاله یا اوزوانه. میلمانه البته لرو پا خبرونه که چه درن خور مروه مینی دا کورنیو چار وزارت ویان مرستی علا رسره ده. ایدوی پا کارونو بغا گیگو دا چه سمره ستونزی گاللی دی سمره مبارزه کړي اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خزو لپاره څه کړي په دې موضوع ته بغږی غوښ په پیل کې به غلی امینی ته خرغلاس یم په خیر اغلی وخت
ډیر زیات مننه مریم جانې سلام تاسو ته همکاران ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه بلنې څخه مو هیله لرم راز مو تر دې دمه په خیر سره تیر
کړې ودان غلی امینی. غلی امینی د سپوښتنه مطرح کو چې د زده کړو په اړه چې چیرته مو زده کړې کړې دي تر کومه کچه پورې.
ډیر مننه مروه امینی. درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. عمل ته می خپل لمړنۍ درسونه ودا مې پیل کړل. ورو راغلو کابل ته ځکه امنیتي وضعیت ولایت ته سينه و چې موږ دلته وسکولې په آرام فضا کې ژوند وکړو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. کابل کې می مکتب خلاص کړی بین للي مکتب کې او وروسته لغنه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډېر ژر به ماسترۍ ته هم شروع کوم تر څو هغه د افغانستان خلق کوم غوښتنه چې موږ څخه لري او میرمنې هغه زیارت باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي.
ډیخ ډیخ موږ هم درته بلې توپونه غواړو. هغه لمنې یعنی تاسو زده کړې پایل کړې تاسو ول چې په میدان وردګ کې مستحق پایل کړې کوم ستونز سره مخامخ شوي یلته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه
میدان وردګ اوس له هغه ولایتونو د څه امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه و د نجونو لپاره زموږ د ورونو لپاره ښوونځي و حداقل استادانو کولی سوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته پلازمین د تدیر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لوی ستونزه اوس دا ده چې زه ډېره زیاته خوشینه یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې زه هلته زیږېدلې یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري. اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډېر زر به لکه هغه نهه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له همغه ولایتونو وي او بېرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت.
موږ هم هیله مند یو ځکه امنیت یوازنۍ ستونزه ده چې په افغانستان په ډېرو ولایتو کې همدغه ستونزه شته ده او د دې ستونزې له وجې ډېرې ښځې ډېرې خویندې له ښوونځي او د خپل حق حقوقونه شاته پاتې دي. هیله مند یو چې دغه ستونزه د خیر په ټول افغانستان کې
انشاءالله
څنګه یعنی د چا حمایت درسره ډېر و چې ماشاءالله دې کچې ته ورسېدې.
مننه کوم تاسو نه. ما می خپل کار له رسنۍ څخه پیل کړ. ډیره موده می په رسنۍ کې کار کول هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې کورنۍ کې زه زیږیدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي. یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنۍ په اړه آشنایي له خلکو سره داسې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره د ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډیر لوی حمایت د خلکو ما سره ده. یوه موضوع دا ده. بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني جنو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تاسو ولاړ ده څومره تاته لارې هواري. زه له هغه استثناءات د افغانستان د جنو یم شاید چې ډیر کمی وي دلته چې کورنۍ تر ملاتړ کوي یا هم ترڅنګ دريږي او کوشش کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی غواړي. زه له هغه استثناءات هم چې له نیک مرغه ما سره مې کورنۍ درې دلې ده له پایل څخه تر اوسه حمایت رانه کړی ده. داسې هم نسوي لې چې په افغانستان کې ستونزې نشته. جنو لپاره ستونزې بخیری دي. شاید وي چې ډېری استثنا جنې به وي چې هغه ستونزې سره مخامخ نه وي، یا هم دوی ستونزې ونلري. هغه کاري محیط کې وي، که خوني محیط کې وي، که د پانتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي، حتی اقل موږ له یو ځای تر بل ځای چې ځو، هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي، د دې ګالل هم سخته. اما یو مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. اولنی که مرغه مسره می پلار، مسره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده، نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم ده.
ډېر ښه، واقعا واقعا که هر ځوان سره یا هر ځوان سره یا هر خور او مور سره چې کورنۍ ملاتړ وي، هغوی اطمینان چې ترسیږي. دوستانو، تاسو هم کولای شئ چړې کوونی سئ او په خبرونه کې را سره ونډه واخلئ. 0999 45 40 هم درنګ 0800 225 55 موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو هم کولای شئ چړې کوونی سئ د اغلې امینې نه کوم پوښتنه ولري هم میره نبی هم فکر کوم چې اړیکه لرو، اړیکه برا واخلو به ګورې څوک دی. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم. اړیکه پرې شوه. نو اغلی امینې، په دې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې 30 کاله مخکې تاسو په میدان وردګو کې زیږېدلی، یعنی تاسو 30 کاله نه یار ستن مو ډېر یعنی کوچنی ده، او په دې کوچني سین کې تاسو ماشاءالله د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال استئ. څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
لږ وخت چې زه له مکتب څخه فارغ سولم، یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلکو پیژني، یعنی لکه زما پلار څه پیژني، لکه زما تره څه پیژني، یا زما نوره کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند شوم. نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړلم آسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلکو ته. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل، انتخاباتونه، ټاکنونه مو نظارت کاوه. ډېره ثقیله دنده وه، ډېر سختې ورځې مو ولیدلې، هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنۍ ټاکنې مو نظارت کړلې، لیدل مو چې څه کېږي، خلک څه کوي. او ځینې خلک په هغو ټاکنو کې له تقلب سره مخامخ شوي وو، تهدید شولو، ځکه هغه کمیشنران له بده مرغه وایم یا له نیکه مرغه چې بندي سوله څارنوالۍ ته معرفي سوله، د دغه عدالت د تامین لولو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته له هغه نه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار واوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي، یو کس چې افغانستان کې په هغه ورځ زیږول کېږي تر هغو چې مړ کېږي، کورنیو چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل، ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده، یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ور ته پښتانه اوسي، یو ور ته مېرمن اوسي، نجلۍ اوسي، بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم مېرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه مېرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل، اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه، زما د کورنۍ په اړه لري. دا د وات نقطه د مات
واقع، یعنی هر بریا ته سوګ یعنی رسیدګي یو قرباني به ورکړي، تر څو قرباني ورنه کې څه لاس تر نه راوړي. تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې، یا مثلا موږ سره نه سي لیدی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي کړی چې ما باید دوم نظر الله سره وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، ځل دې کار عملا خوند ما اخلم، اما یوې خواته چې بیا ګورم چې ژوند تیریږي، مګر مال دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلي، یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې وخت پوه سم چې ژوند ټول تیر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې کړې.
واقعا یوازې تاسې به داسې نه وي، هغه میرمن چې ټولې د کوره بیرون کار کوي او زده کړې کوي، حتما دغه موضوع سره مخکې یو د قربانیانې ورکړې دي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې دوستان څه وایي. بل اسلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مننه، تاسې ښه دی. څوک د کوم ځای نه؟
زابل ولایت څخه مالک نیولې ده، عبدالمجید.
مجید ورور په خیر راغلی زابل ولایت نه. مهرباني مروه مینیز من میلمانه را کوم پوښتنه لري ترینه.
او وفي دا مروه مینی خپل تاسو میلمانه ده د کورنۍ چارو ویان هم ده.
بله بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان مرسیاله. مهرباني مجید ورور، رو جانا دودی خپل لاس سره وړنی دی مخکخه خزی ده خبرونه ده، او دودی په خپل کارونه باندې بس کو چې دوی کوم کارونه کړی ټولن ته تاسو به رادیو نه اوریدل نو پس دی ووري به د خره په دې موضوعات پوښتې به لري کوم سي احمد نه کول ورور نه چړی کني ولا خو رادیو نه اوریدل دوستانو نو اول رادیو اوري په موضوع سره خبر کې بیا ډی کوم سي چې پښتنه را نه مطرح کوي. نو بیا هم اړ کلرو ګور چې څوک دی. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم.
بل اسلام علیکم.
خاص ته جوړ په خیر، څوک د کوم زینه؟ روچانه الک څه ځای ته تغییر ورکړه چې आवाज مو تاسو هم راشي او بیا درته نوم وایي چې څوک.
او څه شلو واس
بيخي سم شو څوک.
او نومړي هوتا ته همدارنګه د تاسو رادیو کډرمنه ملمانی ته همدارنګه د آزادۍ د ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات وایم.
وعليكم السلام.
او حکمل حکمل يم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه ملمانی څنګه د پوښتنه ده چې د اوس امنن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي، آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او لرلی څومره پلی کړی دا او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کورودان. مننه کولور نه غلی مینی پښتنه خو مخسته
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي. موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان کې میرمن له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا د قانون عملی کړي په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټول وګړو ته او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، هغه کمیرمن وی ک زمګرونه وی یا هم هر هغه بل څوک چې وی. په دې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محو کول لپاره کومه کمپاین شروع شوه، او په 25 د نومبر باندې او 14 ورځې کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره. هغه میرمن چې تر اوسه هم په لري او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه بعد مرغه په داتله سکلونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل، دا پروژه یې کارونه نه پروسه یې کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لري او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ده، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمن استه چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي، د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یو مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي په راس کې، او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یو کورنۍ تغیر سره څنګه تاوتریخوالی کوي، او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکو. دغې کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 نومبر و، او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځې نه و، او فعالیت یې شروع کړی دی. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمیرې خلکو سره شریکې کړي دي، چې سبا بیا د همدغې خپرونې په لړ کې بیا هم شریکې کړم چې که دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي موږ ته د اړیکه ونیسي. پولیس به ډیر زر اقدام کوي، او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه وو پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډیری وخت کله چې موږ د 3915 یا نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي، او له زرو څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول مو کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو. ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولي، یو بدلون راولي، له خپل کوره یې باید پیل کړي. د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي، او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره موثره تمامه سول. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، میرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. 50 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه، او هغو خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلود، له نورو میرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله بیا میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په دریو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریکو.
اغلې همینې که دغه شمېرې ووایي چې زموږ خویندې هم کولی شي په کومو شمېرو اړیکه ونیسي، او بالاخره کوم تاوتریخوالی چې ورسره شي به یا کومه ستونزه ورته پېښه شي، هغه په ډاډه سره ووایي. ځکه ځینې وخت ښځې د دې نه هم ویره لري که زه خپله یعنی مشکل چاته ووایم پسته به راته ستونزه پېښه شي،
پرته له شکه
به د کورنۍ د خوانه زه تهدید شم، پسته به د خاوند خوانه تهدید شم، او نور مشکلات به. زیاتره ښځې خپلې قضیې د همدغې موضوع لپاره نه څرګندوي او پټې ساتي. نو اوس څنګه تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه پټه موضوع ده او د دوی هویت نه رسوا کیږي؟
لکه هماغه څنګه چې موږ همیشه یو سلونه لشمیرې ته تاسو اړیکه ونیسئ، امنیتي ستونزې له موږ سره شریک کړئ، او دا ستاسو هویت به پټ پاتې کېږي، او تر اوسه پورې هیڅ داسې یوه قضیه نه لرو چې زموږ هیوادوالو د موږ ته زنګ وهلی وي، او موږ به د دوی قضیه برلا کړې وي یا د دوی له کوم بل امنیتي ستونزې سره مخامخ شوي وي. خوشبختانه په دغه برخه کې زموږ همکارانو زښت زیات کار کړی ده. اوس مهمه مسله دا ده چې همدغه کمیټه چې کار کوي د ډیرو با اعتبار خلکو کمیټه جوړه شوې ده، ځکه خپله وزیر صاحب کله چې په راس کې دی وي، او وروسته له غنه نورې مقدمو ته جدي هدایت ورکړل سي، او دا د افغانستان د ولسمشر حکم ده چې هیڅ یوه دولتي اداره له دغه حکم څخه د سرپیچۍ اجازه هم نه لري. او هغه په نظام کې خو زموږ هیوادوال ډیر پوهیږي چې په نظام کې سرپیچۍ یا هم تمرد له امر څخه حتی ډیر لویه اجازه لري. نو دا کمیټې چې جوړې شوي دي په ډیر جدیت سره به رسیدګي ورته کیږي، او انشاءالله د خبرونې په آخر کې به زه درې د اړیکو شمېرې هم زموږ خویندو ته اعلان کړم چې په افغانستان په لرې او پرتو سیمو کې زموږ غږ اوري او له تاوتریخوالي سره مخ
دي. موږ هم په تم یو د خیر بیا هم د اړیکو شمېرې اعلانوم. دوستان کولی شي چړي کوم سي 0999 همدارنګه شال 5540 او همدارنګه 0800 825 255 موږ د اړیکو شمېرې دي، اړیکه را واخلو. دوستان ته به هم وخت ورکړو. بل اسلام علیکم.
سلام علیکم مریم جان، توفیق تاسو او ملمنیا ته سلام وایم. جعفری لیلمن بل تلیفون ته لیکم.
په خیر اغلی جعفری صاحب، مهرباني کوم پښتن لري؟
زما د ملمنیا سره خالي د لنډه پښتنه ده چې د افغانستان خدیر کندې او استعمال د اول د شدي او انجینې او ماشمال سا یعنی سا د حکومت له لارې یا د خپل شخصي لارې د دو سره څومره امداد یا کومک کړی
کور ودان جعفری صاحب، کور ودان مننه کوم. غلی امینی
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ملي پولیسو میرمنې وي او پولیس خپل شهیدان شوی دي هم د معلولینو په جمع کې دي. څه اصلا نه غواړم دا د معلول کلمه زموږ همکارانو ته استفاده سي. موږ غواړو دغه کسان وایو چې په متفاوت وړتیاو باندې له موږ سره بیرته کار کوي، د شهیدانو لپاره چې د پولیسو هغه کونډې پاتې کېږي، هم د دوی یتیمان پاتې کېږي، هغو ته خو اوله کې د دوی یو کلن معاش ورکول کېږي، هغه د دوی د نظامي رتبې پر اساس باندې چې رتبه یې څه شی ده او د څومره معاش اخیسته د میاشتې په لړ کې د یوه کال معاش ورکول کېږي. وروسته له هغه نه ډېره منظمه پروسه د دې لپاره جوړه سوله چې هغه د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته باید ځمکې ورکړل سي، چې دا په ټول افغانستان کې په یو ډېر جدي او قاطع تصمیم د حکومت او د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ و. چې له نیکه مرغه موږ ګڼ شمېر خپلو د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته دا کار هم کړی ده. په دې اواخرو کې ځکه کورنیو چارو وزارت کې ستونزې ډېرې وي، موږ مشخص ډیټابیس له خپلو کارکوونکو نه درلوده څه ورسېږي دې ته چې موږ له خپلو شهیدانو څخه یو منظم ډیټابیس ولرو یا له خپلو معلولینو څخه. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ یو یوازینی کاری چې وکړ هر کار ته یو سیستماتیک برخه جوړ کړله. اوس موږ په مستقلانه ډول یو ریاست لرو د شهدا او معلولینو په نوم باندې چې دغو دنده همدا وه د ولسمشر په حکم باندې چې شهیدان زموږ هغه کسان دي چې موږ د ژوند د ساتلو لپاره یا د موږ د امنیت د ټینګښت لپاره دوی خپل ځان له لاسه ورکړی ده، او دا د ټولو ایماني وجداني دنده ده چې د دغو کورنیو وضعیت ته رسیدګي وکړي او احوال یې ولري چې د کورنۍ په کوم وضعیت کې دي. ریاست جوړ سه، ټول شهیدان په ټول افغانستان کې چې د پولیسو مربوط کېده او همدارنګه په دفاع وزارت کې زموږ همکارانو همدا کار وکړ چې هغه کسان چې د اردو سره دوی کار کړی وو او شهیدان شوي یا معلول شوي همدارنګه په امنیت کې موږ مشخص ریاستونه جوړ کړل په دریو امنیتي نهادونو کې او ټول شهیدان ثبت شول. اوس موږ چې کار کړی ده د معلولینو لپاره چې کورنۍ یې بیرته عاید ولري، هغه دا ده چې موږ معلولین ارزیابي کړل. ګڼ شمېر معلولین چې هغه په جنګ کې معلول شوي دي موږ بیرته کورنیو چارو وزارت کې ونیول د دندې لپاره تر څو مستقلانه خپل معاش واخلي لکه یو نورمال انسان، ځکه یو کس که په جنګ کې پښه له لاسه ورکړي او هغه بیرته نسي کولی جنګ ته لاړ سي، اما فکر خو یې کار کوي، قلم خو اخیستلی سي، موږ سره خو په اداري برخه کې مرسته کولی سي. بیرته معاشونه ورته اوله سول او دوی یو نورماله کارکوونکی حسابېږي. اوس د شهیدانو کورنیو لپاره د دوی د یو کلن معاش موضوع ځکه په تېرو وختونو کې سرتیری خیالی و نو شهیدان هم خیالی و. هغه سرتیری چې هیڅ ستنه هغه به معاش اخیسته، هغه پوسته چې هیڅ په افغانستان کې به ونه هغه به پیسې ورته ورکول کېدې، هغه بیز به هیڅ جوړېدنه پیسې به یې اخیستل کېدلې. دغه ټولو لپاره موږ منظم سیستم جوړ کړ. نن ورځ ټولې پوستې، ټول بیزونه، ټول سرتیری زموږ په یو مشخص ډیټابیس کې ثبت دي. اپ سیستم موږ جوړ کړ، افغان پرسونل پیمنټ سیستم چې د دوی د معاشاتو سیستم ده، د ټولو سرتیرو معاشونه بانک اکاونټ له خوا د دوی ورکول کیږي. نو اوس د کورنۍ لپاره د شهیدانو په دغه اواخرو کې چې موږ هغه کار کړی ده، هغه دا ده چې د ژمي مصرف مو ورکړ چې حداقل د شهیدانو کورنۍ له ستونزو سره په ژمي کې مخامخ نسي. همدارنګه دفاع وزارت عیني کار کړی د اردو لپاره او د امنیت کارکوونکو عیني کار کړی د خپلو کارکوونکو لپاره،
ځکه چې کله یو څوک د کور هغه ناناور یعنی هغه چې ډوډۍ راوړي هغه شهید کیږي او لاسه ورکړي،
هم د هیواد د امنیت لپاره،
د امنیت لپاره هغه نو څوک خواري، ښځه خواريږي، بچي خواريږي، او بیا هم ستونزه ښځې ته راګ زیدا چې بیا ورسره مرسته کیږي، یعنی د دولت دنده ده چې باید ورته مرسته وشي. هغه لمنې مخکې دې نشته چې نظام ته نه وي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تک ستاسو په نظر به څنګه و؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار وي. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 اویا میرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي میرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې، او موږ د دغو 4000 میرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ میرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه میرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي چې هغه زه فکر کوم د افغان میرمنو لپاره لاره هواروي تر څو هغو ستونزې حل سي او هغه د لارې هوارونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. پرته له شکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان میرمنو لپاره چې موږ د مینانو تر حده پورې یو میرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتی سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوي ده او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتی سکتورونو کې موږ میرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې د کار وکړي، او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خدای نه کله ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې میرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه میرمنو ته. چې له نیکه مرغه دغه قاعده په کورنیو چارو وزارت کې شتون لري او موږ سکال یوازې سکال په امنیتي سکتور کې چې هغه په درې وړو یعنی کورنیو چارو وزارت کې، دفاع وزارت کې، امنیت کې، موږ 1900 نظامي ښځې جلب کړي دي او دا زیار به موږ باسو. اوس په ټول امنیتي سکتور کې په درې وړو نهادونو کې موږ 9900 میرمنې لرو، اما پلان مو دا ده چې 2000 کال کې موږ تر 10000 میرمنو پورې په دغه امنیتي سکتور کې کار وکړو، په ګډه سره هغه که نظامي وي که ملکي وي، تر څو وسو کولی چې د څیره او د خلکو دید د دغو وزارتونو په مقابل کې بدلون ومومي.
یعنی که ښځه کوی شي چې په کور کې کار وکړي، کور سنبال کړي، هغه کوی شي چې په نظام کې هم کار وکړي او د وطن هم دفاع وکړي، څومره زمینه ورته مساعده ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه میرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع لبلی خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، لبلی خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او لاړ سې د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلې ځان سره. دا قهرماني ده. میرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بېخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي میرمنې له ما سره شریکې کړي دي. موږ په ځانګړو قطاعاتو کې میرمنې لرو، نیکه مرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې میرمنې شتون لري. نو دا میرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او وایي چې ما په یوه کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یوه کال کې ملولې وایي زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو 2 میرمنې هم په دې قطاعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره ووتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم. په 2 بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه میرمن چې 2 بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد، د تا کورنۍ، د تا میرمن، د تا ورور، د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نسي. هغه ښځه چې 2 بجې د شپې له خپل کوره وځي هغه د دې لپاره ده چې داعش او طالب نه پرېږدي تر څو تاته امنیتي ستونزه جوړه کړي یا د اختطافچیانو یوه ډله نیسي چې هغه د تا د اولاد لپاره یو لوی خطر حسابېږي. نو دغه هغه ستونزې دي چې میرمنې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي. یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي میرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ، زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي. نو زه له هیوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی یو نظامی میرمنې سره که موږ خپله خور یا مور نه هڅوو دې ته چې ورداسې نظام کې د کار وکړي، د هغو نظامي میرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي. شپه ورځ یې وکړې ده، اوس فکر وکړي له یوې افغاني میرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري. موږ داسې میرمنې لرو چې دا اوس کورنۍ لري، هغه اولاد لري، هغه ته یې کورنۍ منتظر ده، اما دوی ځي د خلکو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت یې پر ځان اخیستی ده، د سر په قیمت جنګېږي. یعنې هغه عملیاتو ته چې دا میرمنې ځي هېڅ تضمین تضمین نسته چې دا به بیرته ژوندۍ راګرځي او کنه. اما د افغانستان د خلکو لپاره دا خطر دوی پر ځان منلی ده. نو موږ هم د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت، باید دوی سره ودرېږو او ملاتړ ترې وکړو او فضا نوره هم ورته نارامنه کړو.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. ورځو اړیکه راخلو. بل السلام علیکم. بله
بله سلام علیکم. زه سردار محمد تاثیر داشت سلامونه اونی که ببنده.
علیکم سلام سردار محمد. او رو را اول خود در راژیو آواز لک چیت که چه البته غاق مکتسم راشی میره بانی پختن لطا که کم پختن لاری؟
ها کورکی نخوری نمانه نکوم و دا پختن نخوری رشی خبری و که طور تجربه کار خبری و که کوری آباز روی روی و ملمانی نمی دا خبر پختن دا چه تا دې پر خوندي حالات وګي د چې په نن ورځ ما میرا ټول څه په خاله کووري مو وچو او څنګه یې کړه او نن په زمانه پورې مو دا نه معلوم ملمنی تا وګي د چې په بغلان کې په کوم ځای کې خوکی پز پریس ولا هغه مو دې چا معلوم نه ک پرون ما بل ورځ ګوره په ما یو ګنچی تیرې په لاس کنه مې جلې باندې سوې ده اما دغه حکومت هم دغه د وزارت داخله وزارت یاد
bale
یام پیدا کی او جزا کې ورسی بل خور کی ته دی ما بسو تلاله سچي وګوره دی ما بسو کې څه حالات ته په بل دی ګلاب بنجانی دی سره بنجانی دی هغه بچان چې پاره بنج خانه کې هغه حالات دي هغه به بیا سبا دی ټولې نه ته خدمت تو کې خور کی وسه هم پی پیرا
مننه کوم ورور سردار محمد ورو پختنیم وخت
لدی ورور څخه مننه کوم. د افغانستان د خلکو ګیله، شکایت یا هم غوښتنه چې دوی له موږ څخه لري هغه په سر سترګو موږ منو، هیڅ کلام سترګې نه ترې پټوو. کومه قضیه چې دوی پخوا یادونه وکړله چې مثلا د فرخوندې قضیه او په رڼا ورځ کې خلکو دا وهله او ډبوله او وسوځوله، دغو عاملین له نیکه مرغه ټول په زندان کې دي. همدا اوس پلچرخي زندان کې دي. یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت جلال اتمام وزیر صاحب خپله ورغلی و له ټولو زندانیانو څخه یې لیدنه وکړه چې په هغه جام کې د فرخوندې د وژلو عاملین همالته زندانی و، یعنی دوی نه دي تللي او اجازه هم نه ورکول کېږي. قضیه خلاصه شوې ده. زندان حبس چې هغه د قانون پر اساس کومه جزا چې دوی ته ټاکل شوې وه هغه یې ولیدله. پلس کلن انجلی باندې چې جنسی تیرای سوی و دوه درې ورځې مخکې دا مسله کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوله او درې عاملین یې نیول سوي دي، درې کسه په همدغه ولایت کې. قضیه یې تکمیل سوي ده او ډېر ژر به یې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارو. هغو به د قانون پر اساس هغه موارد چې جرم بلل سوي دي هغه به پرې عملي کړي. همدارنګه په محبسونو کې دوی ویلي چې څه حال ده، هلته مېرمنې بېګنا بندي سوي دي. د افغانستان حکومت سره هغه مېرمنې چې بندي دي یا هغه زندانیان چې پلچرخي کې دي هغه هیڅ یو بېګنا نه ده نیول سوی. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم. ولې یو پولیس نه ده راغلی ته یې له کوره نه ایستلی او زندان ته یې نه یې بولی؟ ولې یو څوک نه راځي یو بل افغان یو بل افغان یو بل افغان نه بیایي زندان ته یې نه زندانی کېږي نه او حبس کېږي نه؟ د هرې قضیه تر شا لاسونه دي، ځینې کړۍ دي چې هغه مجرمي شبکې جوړې کړي دي. هغه کس به تاسو هیڅ باور نه کوي چې دا کار به ده کړی، اما دا کار یې کړی ده. عملا قضیه څېړل سوې ده. داسې نه ده دوه درې محکمې پېتېرېږي وروسته له هغه نه یو څوک بندي کېږي. دا خو داسې عادي خبره نه ده. د یو چا له ژوند سره لوبې هیڅ څوک نه کوي. یو مسله چې زه د افغانستان خلکو ته وایم هغه دا ده چې دوی فکر کوي کله چې یو مجرم پولیس نیسي نو پولیس جزا هم ورکوي. د قانون پر اساس باندې کله چې یو مجرم پولیس نیسي له دوه اویا ساعتونو څخه زیات هغه په حوزه کې نسي ساتلی، یعنی دا د پولیس حق نه ده، صلاحیت یې نه لري. دوه اویا ساعته چې پوره سول باید عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ته دوسیه تکمیل کړي او هغو ته یې ورسپاري. بیا نو د عدلي او قضایي ارګانونو کار ده چې دا مجازات کوي، دا خوشې کوي، دا څېړل کېږي قضیه یې که نه څېړل کېږي. چې زه اطمینان ورکوم عدلي او قضایي ارګانونه په پوره مکلفیت او مسؤلیت سره دا دنده سمه ترسره کوي. موږ په تېره یوه میاشت کې د قوس په میاشت کې موږ 1340 مجرمین نیولي دي چې په جنایي جرمونو کې دوی ګرځوي دي. اما دا 1340 کسان موږ له دوه اویا ساعتو څخه زیات نه سو ساتلی په حوزه کې. دا زموږ مکلفیت نه ده او قانون موږ ته اجازه نه ده راکړي. دوسیې ولیږو عدلي او قضایي ارګانونو ته. په دغه فرق باید زموږ هېوادوال پوه سي چې پولیس ټول کار نه سي کولی. زموږ دا دنده دا ده چې یو مجرم یو چیرې ونیسو، د خلکو غږ ته چپورته کړی، د هغه ته ځواب ورکړو، نظم او امن راولو. جزا ورکول د یو مستقلې ادارې کار ده چې هغه عدلي او قضایي ارګان،
یعنې پولیس خپل کار کړی ده
پرته له شک،
یعنې که هغه مجرمین هغه نیولي او نور کار د عدلي او قضایي. هیله مند یو چې د ورور ځواب بته اخیست وی به هم اړی کر اخلو ګورچ څوک دی او څه پختن لري. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ پته
مننه تاسو خسته
او شکر تاسو
څنګه څه کم زینه
سلام زابل څخه کریم
خا کریم وروره مهرباني کوم پختن لري
او دا غلی من ملت څخه مده یو پښتنه ده چې آیا د تحصیل درجه څونه ده او کومه پوهنځی یې لوستې ده او بله خبره دا ده چې آیا دې تر اوسه پورې واده کړی او که نه ده کړی.
مننه کوربه دان. په پیل کې که تاسو دوستانو راډیو اورېدلي وي نو آغلې امینې د تحصیل خپله وویل چې یعنی
قضا او څارنوالي برخه کې مې لسانس اخیستی ده
او نور
زمانه نکوم لدی ورور څخه واده مې نه ده کړی تر اوسه او قضا او څارنوالي کې لسانس لرم یو کال مخکې مې خلاص کړی
او د ماسترۍ دایم ویل چې د ماسترۍ پلان هم درم چې ماسترۍ هم پکې واخلم دا چې واده څه وخت کې هغه خپل شخصي ژوند هغه ته باندې راځو. ښه راځو آغلې امینې. د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ تر بلې یعنی دغه تاوتریخوالی زیاتی سره لدی چې د ټولنې کار کوي د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنی پیسې راځي مصرفېږي. تاسو یې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي؟
هغه گزارشونه چې نشر سول په لیکي ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده. اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده. ښځې آګاه سولې، ښځې پوه سولې چې ولار ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې که حساب وکړئ حداقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلی دي د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه. هغه تاوتریخوالی چې کېده له مېرمنو سره حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره م چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیې موږ ثبتوو. نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېرې آګاهي دوی ته ورکول کېږي، هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو، چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی وسي، په همغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی. حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ، په لویو ولایتونو کې، ښارونو کې چې وګورئ، د مېرمنو وضعیت ښه ده. یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې. حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې. مکتب نه و، پوهنتون نه و، ښځې باندې نه سوی وتلی. حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 10% ده اوس. دلیل یې دا ده چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي، قضیې یې ثبتېږي. چې زه یې هیله منده یم، هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو. خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده. هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره. مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو. هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري، هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق، کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده، کوم موارد ما حق کی. او ډیری مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی دغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده، دا د تا حق ده، دا مسله د تا حق ده. ښه فکر به وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد حق دي. کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي، دا یې په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني. یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده. حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده. اوس ټول موارد نارینه وو ته راجي دي. یو نر باید پوسی چې د خور، د مور، د مېرمنې، د لور حق څه شی ده. کله چې پوسه او د سواد کچه لوړه لاړه، دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي. چې زه هیله منده یم په ډېر نږدې وخت کې به موږ د دغه بدلون شاهدان اوسو. او هیڅ یوه مېرمن، ځکه هغه انسان ده، هغه وجداني او انساني لحاظ نه که وګورو، ژوند ډېر لنډ ده او موږ ډېر کم فرصت لرو د یو خوشحاله ژوند لپاره. نو ولې تاوتریخوالی یوازې مېرمنو سره نه؟ زه هیڅکله هم نه غواړم چې حتی یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسي. پنځمستم د نومبر مو خبرونې درلودې بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید له منځه لاړ شي. اما د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه وو لخوا پر ښځه کېږي. ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې. دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې، او دا به ښه ګزینه وي.
دا به د ټولو دنده یې، دا د یو ارګان، د یو کس، یعنې د یوې ټولنې دنده نه ده. دا د ټولو وګړو دنده ده چې په خپل کور کې دغه فضا د صمیمیت او د محبت را پیاده کړي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم. بله
بله السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرونه تاسوک؟
عبدالسلام دیم د خوست ولایت
څخه. بخیر علی سماد ورور مهرباني پښتنه لري؟
نو د ملمنینو د پښتنه دو چې مثلا یو بندي دی هغه اچار ازاب کړي خو مثال د بندي کړی دی او بیا څرنوال دی هغې نه تحقیقات کړي او دا ټیمې څومره دی چې دای څومره د تحقیق د نه څومره واښ وشي چې دای بې ګناه په دغه جیل کې تېروي که نه او همدارنګه که چېرته څرنوالې د سره مثال غلطي کړي وي هغه بېله خاکه یا هغه یعنې دای بندي کولو وړ نه وي او د وچ وچه دومره ستلی وي دغه څرنوال نه زه رضا کړلی شم ایا زه د دغې ته موسکسای لرم چې دنه پوښتنه وکړم
مننه کوم پوښتنه مو واخیستل
ښه موږ مخکې په دې وغږېدلو چې کله پولیس یو مجرم نیسي نو بیا دوه اویا ساعته پورې حق لري چې هغه اوضا کې وساتي وروسته له دوه اویا ساعتونو د دوسیې په تکمیلېدو سره د څاري ورکوي عدلي او قضایي ارګانونو ته عدلي او قضایي ارګانونه مشخصا وخت نه لري د تحقیق لپاره ځکه ته یوه دوسیه شاید په یوه ورځ کې تکمیل کړي یوه دوسیه شاید په یوه میاشت کې تکمیل نسي هغو ته مشخص وخت نه ده ورکړل سوی ځکه هغو عدالتي محکمه ده عدالت باید تامین کړي او د عدالت د ټینګښت لپاره ته که وخت ورته معینوي دا یو لویه ستونزه جوړېدلی سي هغو قضیې څیړي درې محکمې پې تیریږي چې هغه ابتدایه ده او مرافعه ده او بیا هغه وروستنۍ محکمه ده چې څه فکر نه کوم په دې درېیو محکمو کې کله چې یو څوک مجرم حسابېږي هغه به حتما مجرم وي ځکه هېڅ څوک په درېیو محکمو کې بېګناه نه سي ثابتېدلی یو وضعیت لرو چې دوی پوښتنه بل جزئی دا و چې که موږ مثلا یو چا باندې عریضه کوي د شخصیت تر سوال لاندې راځي هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي یا حتی یو ساعت بندیخانه هم تېروي ته کله چې راووتلې هغه دوسیه یا قضیه دروغ ووتله ته د یو عادي حیثیت ادعا پې کړلی سي په هغه باندې بېرته عریضه کړلی سي او څارنوال یا هم هر هغه کس چې دغه حکمی فیصله د تا په اړه کړې او شخصیت کشي ده خپله یو شخصیت کشي ده بې ګناه انسان ته د مجرم په سترګه کتنه یا هم هغه ته ستونزه جوړوله ده او لوی جرم ده خپله ته د یادی حیثیت په نامه باندې عریضه پې کړی سي او هغه بیرته د دغې مسلې لپاره هغه مجازات چې په قانون کې د پودو جزا د افغانستان کې ورته ذکر شوي دي هغه به پرې عملي کېږي هیڅوک د دې حق نه لري چې یو بې ګناه انسان ته د مجرم په سترګه وګوري
غلی امینی تا سره لدې چې تاسو ویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنی شوي دي خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوئ کنه
کله چې په فیفا کې وم موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نوماند کېږي ولسمشریزو ټاکلو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکلو لپاره نو د پارلمان ټاکلو لپاره موږ ډېر زیار وایسته نو هماغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکلو لپاره او د پارلماني ټاکلو لپاره کار مو کوو چې ولایتي شورا او همدارنګه نورو ټاکلو